سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. په دې خبري مجله کې مظفر شته صحه کرکلی کومه سرکې خبرونه. افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسېده. هغه په دې سپورت کې له 15 ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل ځغلوونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 خزینه لوغاړو څخه یو ده. د هغه خور فریبا هاشمی د یک شمې په ورځ د اگست په 4مه د سړک په بایسکل چلولو کې لخپلو سیالانو سره سیالي کوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان لخپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستۍ میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 1,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، خموپول او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستانه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بیا اسناده کډوال لخپلو هیوادونو واسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې نون نستانه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پوله شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار کار ته روان فلنکوچ له سړک واوخت او چپه شو. د پوینا په دې پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون نون نستانه ټپیان شوي او د درمنن لپاره د چاریکار روغتون ته بیول شوي دي. د دې پیښې دلیل د چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکمنستان کې نوې شارج د فیل ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل اکسپانه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا لخاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هله سرګند کړه چې د دوو خواو اړیکې لا پراخشي او د ټاپې د غاز د غازو د نلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل شي. په ایران کې چارواکي وایي سبا یک شنبه د اسد اوومه به په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلي وي. دا پریکړه په ایران کې د سختي او بې ساري تودوخي د دوام او د هغه څه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادېږي اخیستل شوې ده. په ایران کې د تیرې 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د تودوخي لوړوالی د دې لامل شوی چې په پراخه کچه دفترونه او بانکونه وتړل شي. د ایران حکومت د شنبه په ورځ د سهار له 6 بجو څخه د سهار تر 10 بجو پورې د ټولو دولتي ادارو کاری ساتونه اعلان کړل چې رخصت دي. د ایران په سیستان، بلوچستان او یزد ولایتونو کې د تودوخه درجه تر 1500 درجو پورې او د ایران په لسو نورو ولایتونو کې تر 1500 درجو پورې رسیدلې ده. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک کسان غړي نیولې دي. د بلجیم د عامه سرنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړه چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم سرنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو 4 کسانو له ډلې چې د 5 شنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپې په ترس کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه 2 کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس په انتورپن، لیخ او ګینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره ویل چې امریکا لخپل خاورې څخه د زینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د ریټرز خبري اجانس د راپور لمخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلې دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په دولسو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نن شنبه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاښوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو پر نصبېدو $113 million لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دا ازادي رادیو دا تاسو ته تازه او کره خبرونه او راپورونه مونږ در وړاندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړېدا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی.
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملي کیږي.
په بادغیس ولایت کې سکال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډيري سوداګر یې اندېښمن کړي دي.
د دې مسولیت خپل ځان ته جوړ کړی نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره شنه ښکلا حاصلات هیڅ فائدې نه لري د پستو.
دلته نور مطالبه هم درته لرو او امید تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي او جونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لري کړي. یو شمېر افغان ورزشکاران جونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبي پرون د جولای په 25مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې جونې دي. جزئیات یې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نګدې ترې کاله کې کی چې له هټو لوبو ان یو شمېر خپل تمرینونه لري دي. خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپل درې حملارو لګډون خوښي دي. وای د افغانستان د ملیونونو جنوب استازي توپ وکړي.
به وجود اینا ما معدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټول ستونزو سره سره موږ د شاهدان یو چی افغانین جنې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پاراولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړي راهله نوري وای درې کال کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لري ده. نو موري د طالبانو حکومت غواړي چې جنونو ته په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډیر د بریلی توپ هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبي یو افغانستان لپاره یو ښه ویور ولری او دولت نه هم دغه توقع ده چې نورنجون ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
پورته وخت د بشری حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزیانجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته په کار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لري کړي. پرون د جولای شپږم د فرانسې په پلاسمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالي په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت لنګ دی دریو کلونو په دغه یوات کې پر افغان خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لوبغالو ته پتک او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولې دی. کیمیا یوسفی او دوه خويندې یلدوس هاشمی او فریبه هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د المپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د چونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارون چونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یو برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سکل اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه راغلی دی، پاتې پنځه تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنې دو وروسته ډېر افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو تک خراغلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا به په آنلاین بڼه مني. هند له دریو کلو رئیس افغانانو ته ویزې نه دی ورکړي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې وو.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوی دی. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان نندر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوې.
ما هغه ډاکټر سره چې باډی کنیولا د انټرنیټ نه لاره نه هغه به ماینات ورته ولیکل او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکل د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخره د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چې چیرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیا او د نشټوالي لامل یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای نو پیدا شده و داخل
پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخه بلخه حیوات نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا دا درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تیرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربېره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بے ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمیر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه نیوکه کوي چې ایران د ټولو بشري اصولو خلاف په دغه دغه هیواد کې افغانان اعداموي. نور حال په دې راپور کې
یو بې ګناه سړی دی چې په وخت کې د امو خلاصې ده چې کار زنګ وتوي چې په سیاسي ملاقات راځي خپل سره.
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونی ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمیر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انساني دی.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې وی ونې راهیسې ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ افغانانو توقم دغه ول لکه دغه انتخابات را ریول او د موږ افغانانو توقع دغه ول شي ان شاء الله دغه نوې رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي. مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغه هلته لږ مشکلات ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د نورو راپورونو د پاره زموږ ویب پاڼه ازادي.com ته هم سر ورکار کولای شي. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پایته رسیدو په سر کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی. اسرائیل د خان یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه غواړي. پاتې حال د اسمت ساروان په دې راپور کې
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندې سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړي د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوې دي. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نشتی او د حماس د سختې ډلې د تونلونو د ویچاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نشته نه نیم میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریدا وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلی پوځیان پنهخه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلی پوز خبرداري د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشول او ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولې تر څو ملکی خلکو ته خطر کم کړي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکی وګړي چې خوندي کمپونو ته تللی وو د اسرائیلی پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطی ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا څوار لزر وسلوال وژلي یعنی ولیدي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15,000 ډیر اټکل شوی وو. دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندید ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پایته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشی کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه شي چې د دوړو خو ترمز جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر تقاعد شوی افغان میرمنې وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاعد پیسې نه دی ورکړل شوی او وسله غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې تقاعد د دوی حق دی او د طالبان حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دغه ستونزې په تایید سره وای چې د خزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
په 50 کلنه نظیفه چې د تقاعد شو مېرمنو لړډلې دا وایل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې زندگی میکنم.
بسیار خراب دی او خپلانه روغ یم. د ټوټې رنګونو څخه نه لرم. ټول دکاندارانو خرڅ سره یم. د سمې مالا ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشومان خیرات نه مټلی. دا خیرات نه بلکې څومره ماشومان ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده بلکې د حقیقي په څیر نورې ګڼې خزې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي رادیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فعلاً 3 سال میشه که مدت ماش ما نداریم
و خوشوارم کار کردم. میرم مرشوه وارم شمان دارم. سپه و کور که کار کوم تو خریستون ده هل پرمو چکونه کردی چیز مختقاوت نلرو. سمشت ما شمان نصبو نده.
تقاوت ما را نمیتن. یا تفلای ما چی گناه دارن.
دوی وی ده تقاوت حقوق ده دوی حق ده او کلچه پا دولتی دارو که کار که و دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوي چې له تقاعد وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د ښځو په ګډون ټول متقاعدین اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دوچار دي. د چا خاوند کور مړ شوی ده، څوک مایوبه دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه ده کړی. همدغه معاش تقاعد لپاره دوی ټول انتظار کې ناستي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه ده ورکړل شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه ده اورېدلی.
ښاغلي سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي څو د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاعد شوی د میرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاعد شوی میرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال له لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خوایی پټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو شمیر 1300 تنو ته رسیږي.
ورزو بادغیس ولایت ته په بادغیس ولایت کې مخکې لدې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی او حاصلات یې راټول کړي دي. دا کار د دې لامل شوی چې په بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
درختها بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای که پسته قبل
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیه 600 افغانۍ ده او تیر کال د یو قجوم بیه 1200 افغانۍ وه.
بعدش 1200 افغانۍ بود.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمیر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل.
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خام ده او شول مات دی، دام دی لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. لام دی عمله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سږ کال پسته له ټاکل شوې مودې څخه 6 ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچې او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږ کال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، داسې ادا وکړه. نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو
خلکو څخه دی د هغو خلکو برعکس چې په کورنی بازار کې د پستې په پیر او پلور بوخت دي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصد پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی چې البته په دې دېرش فیصد کمبود باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده چې د دې کمبوتۍ زیا پوره کوي او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هېواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي سږکال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
په راتلونکي څو شیبو کې به د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو په پیل کې خبرونه. افغان بایسکل ځغلونکی یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسېده. هغه په دې سپورت کې له پنځه دېرش ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د نه هیوادونو د بایسکل ځغلونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له دریو ښځینه لوبغاړو څخه یوه ده. د هغې خور فریبا هاشمی د یکشنبې په ورځ د اګست په څلورمه د سړک په سایکل چلولو کې له خپلو سیالیانو سره به سیالي وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 10,000 ډیر افغانان خپلو خاورو واسي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 10,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستۍ میاشتو کې له دغه دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال تورخم، سپین بولدک، وریخمو پول او اسلام کلا لارو افغانستان ته راستنه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بې اسناده کډوال خپل هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې نون نستانه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پولا شوه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان پلنګ کوچ له سړک واوښت او چپه شو. په ایران کې چارواکي وایي سبا یکشنبه د اسد ومه په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سخت او بیسارې تودوخې د دوام او د هغه څخه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادیږي اخیستل شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلې دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکو د متحدو ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامی اډو د حقولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه وړاندیز کړي او ویلې دي چې دغه کس د ناسا تر 10 گیگا بایټه ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا غټې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې روغتیایی پوزی او صنعتي ادارو بریدونه کړی دي. د فلسطین روغتیایی چارواکي وایي د غزې تړانګې په مرکز کې پر یو خوانځي د اسرائیل په هوایي برید کې دیرش فلسطینیان وژل شوي دي. په دغه خوانځیو کې بې ځای شوي فلسطینیان اوسېدل.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه د چوي چاره د ویل جانان دې تور دې ما پرنالې دلې نه دې تور بوینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکي په ورځ کې. البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط خار وکي او که د اواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، مگو شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده تاگ اجازه نرا کولا، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کلی، لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمی یادی که جسم جامعی می غستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام دش پی با کم ساعت که ویده شوم، بیا با بیر تا هماغن غرای هماغه تنور هماغه ده کاسا او دو کور پا کول وام.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوست، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستوي وي، اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق را ده کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو شه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، باید دا خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سر اچوي. ټوله ورځ ستړي ستومانه
نه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه داغه د زړه आवाज دی وټپه د چوي چاره ته ویل جانان دې تور دې ما پرنالې تل نه دې تور بوینا که حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کوم وخت پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت رو دی یا عالم کتاب کې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې باغه کنه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې دا عمل لري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او کده आवाज پورته کوي بس دوی ته زمينه مساعد کیږي چې څنګه خپل په خپل شي او څنګه هغه اوقدي چې هغه سکم بودیان چې د دیواده پترس کې او هغه کې شي پیغورونه ورکی بس دم دی پیغورونه ورو او تریخواله کورونو کې زیاتېږي بیا نو دغه کچیر د خپل قضیه پلوي وکي نو بیا ټول کورنۍ ورته ودریږي چې وسته د دې پلوي کې بیا هغه سره دښمنی بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان سمره بد تاثیر کوي په خپل کورنۍ کې سمره غلط او سمره ناخوشایند فضا ایجاد کوي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځه تللې نه دي لا هم زیات شوی
همدغه کورنۍ بیا تم لري چې کله لوري ودیږي بل کور کې نو لور ترې څوک هیڅ نه وای اته په ما خبره نه دی ورته وای چې مار د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د وی نو کارې پستر ګوري تاسو څه فکر کوئ نو په هیدا او قدیدی او کدی بل اولاد نور ته ښکاری
زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سیک قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلې دي پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته زی دی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کې یماغه د چې احترام زیات دي یماغه د چې قرآنی کې خوشاليګانی راځي یماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر خو وي دوی هغه تاریخ هغه اغه حقیقي د کورنۍ فضا ډیر ښه او ټول لذت وړي تی نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ترازی پاتې غنه په خطوګه استفاده وکړي خوشحالي په خپل باید ایجاد کړي خوشحالي خصوص چاته نه ورکړي انسانان په خپل دي چې تصمیم نیسي باید خوشاله وسی خبره دلته ده چې اوس هم د سې کورنۍ ز بیژنم چې هغه د انګور سره د سره یو کېل ک خپل اولاد اما غدا چې مینا او محبت په کورنۍ کې زیاتیږي او کله چې امدان ګور خپل اولاد روزي بیا امداسي توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې درسو احترام شي خوشبختانه د سکورنی سره زو سمشنایم سړی خوشحاليږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي د نور په قدر نه پوهیږي گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی گذشت کول لري ژوند جوړیږي مقابل لوري ته که انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي خپل هغه غلط کړنو باندې تر څو مرور او اصلاح کیږي خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنۍ کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قدی اوچت کیږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل ایب ده او دا دی واغه دی نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلې دي او د علم په نه کافی اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسی زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي نه په خپل رواني کې په قرآنی کې د هغه سن چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته ولا آماده نه دي جسمان ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې وړ چې ریواده کوي او هغه کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره د خو هغه چلکی چلته ناروکی کې د سخونه دي بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دې پاک خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنۍ کې نو ډیره سخت ده په خپل ځان باندې
اغلی عمل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلن کیږي یو ډول دغه شخصیت واجنی او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس د موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بے اندازہ کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکې لا پات کېږي پرونو کې چې کله دوی پیږي د سی برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق د سی د دوی ریایت سیده نور زامن ته سو پاسانه دور نه ور کوي سو کور سره دوستی نه کوي سو کور سره خوازیت نه کوي سو کور سره خیخی نه کوي دا خبره خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشي او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورانه کې امداسې دی او ځانمنون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کوي دی په دې خبره دوی نه پوهیږي کچیر پوشي نو ډیر سانه ده د قخره بیا خو زیات هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان تر لاسه کولای شي اخیستای شي په نه مصرف سره ډیر شیان تر لاسه کولای شي دې ته په کار ده چې د اوس خو مدني ټولنې پال نه دی د رسنۍ باید کار وکړي او دې متوجي کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دی آمادگی و نیسی صرف فکر کوم چې ژوند ډیر خبر مخزي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي اوس یو کورنۍ کې ژوند کې تاوتریخوالی نه خوشحالي محبت لورینې او بلته باغه صورت کې ژوند ډیر خطو د پرمخ سي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر کوي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
یې لکم قربان
پاکه بلکې مو دی یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دی یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شبې جلې باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي؟
ډیر مننه. ډیر ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یو جلی ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کوي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثر پلان ته نسی دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې تاسو غوڼه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دی ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي البته کله چې دغه وادي کیږي هغه ارزښت چې موږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غو چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره ومنې ځکه غوی مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پر خودل کیږي په کور کې یا کارو بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیا کورنۍ کې کومواجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخول اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل د سینې د خوان د مثلا د کورنۍ غړي د فکر کې لکه مونږ چې دغه خزم سن کور دراغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرج دای ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یم سن هغه خوخي ورته ځان نه مثال یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي اخ هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دې څنګه دفاع وکړو کچیر دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکي یم سن وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې دې نه زیاته حیا وي د دې ډېر سپک خزې ویل کیږي یعنی دا د ماده امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهی دا کچر د علمې په دې قرانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خوخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په خو اخلاق په خید سنیات په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو دې کوشش مکوئ چې دین دې حادو توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مل لري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکړي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 11 44 شپږ سو یو دا باندې نه خبرونه تربیه هي چاري